مشال ریڈیو دینن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه د په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بونیری ما او تاسو ته دغه ساعت خبري خبرونه کړکلی هم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې رڼې راپورونه او تبصرې لرو او زمنګا یو شمیر کلتوري راپورونه به هم اوري. خو لومبی د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
مشال خبرونو سره ټکی. افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار واقعي په مکمله توګه ترلاسه کړی. په مینا کې د وژل شوو پاکستاني حاجیانو شمېره درې کم سلو ته رسېدلې ده. د بیلاروس ولسمشر الکزانډر لوکاشنکو د 15مې دورې لپاره د دغه هیواد ولسمشر منتخب شوی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د افغان پوسټ چارواکي په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد د مشال لري افغان څنګه ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. دوای هغه ناولی عناصر چې د خلکو آرام ژوند یې نارامه کړی و وجل شوي یا تښتیدلی دي او له کندوز ښار څخه وتلي او اوس مهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز ښار حاکمیت لري. جنرال مراد همداراز وویل د چاردری او د شتیارچی ولسوالۍ او د قلزال ځینې سیمې له هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ ده. نوموړي د کندوز له بېځایه شو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. تر دا مهال وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژل شوو پاکستاني حاجیانو شمېره درې کم سلو ته رسېدلې ده. د یاد وزارت په ویبپاڼه ویل شوي چې دا مهال صرف دوه پاکستاني حاجیان په سعودي عرب کې د درملنې لپاره پاتې دي خو زیاتوي چې 40 حاجیان تر اوسه لا درک دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړي فریډریک عظیم ویلي چې که د کوهاټۍ د چرچ غوندې بله پېښه رامنځته شوه نو ټوله ذمواري به یې په صوبایي حکومت وي. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې ښاغلي فریډریک وویل چې صوبایي حکومت د عیسویانو کلیساو ته د ژمنو سره سم امنیت نه ورکوي.
تاسو دا هغه دې کنه سکیورټي ورکو دا وایي چې زه سکیورټي نه درکوم ولې تاسو دې
خاغلی فریډریک وویل چې په بنو کې د پولیس د یو ډی اس پی لخوا د دوی ټولنې ته ویل شوی چې که د خپل کلیسا امنیت نشي ساتلی نو کلیسا به ورته وتړي. د فریډریک عظیم په خبره د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د کوهاټۍ د پیښې د قربانیانو لپاره اعلان کړل شوی 10 کروڑ روپۍ امداد دوی ته د دریو کالو تیرېدو نه باوجود نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تیره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکاپټر پریوته چې پکې د دوه برتانوي سرتیرو په ګډون 15 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. ناټو دیاتوي چې دا هلیکاپټر د حادثې ښکار شوی او د دې حادثې د سبب معلومولو په مخه پلټنې پیل کړې دي. ناټو په دغه پیښه کې د وژل شوو او ژوبلو سرتیرو د شناخت په اړه څه نه وویلي خو برتانیا ویلي وو چې په دې پیښه کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او زیاته کړې ده چې د دې حادثې سبب د وسلوالو لخوا کومه کاروي نو. د دې نمخ کې د امریکایي پوز بیان ویلی وو چې د ناټو په صدر دفتر کې د یو سارنې د غټي پوکنۍ سره د جنگي دول عمله یو هلیکاپټر د حادثې ښکار شوه. په کابل کې د روس سفیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روس سفیر الکساندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مواردې په اړه ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سخت دریځ وسوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي رحمان څه وخت مخکې له خپل روسي سیال سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې 60 سیمو کې جګړې روانې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په بیلاروس کې انتخابی چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په 3.15 رایو ګټلو سره په 15 ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. د اپوزیشن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتسیانا کراتکوویچ د 5.5% ووټونو اخیستو سره په دویم نمبر راغلی. چارواکي وایي چې په پورونی ټاکنو کې د اچول شوو ووټونو تناسب 5.8% و. تیره ورځ لوکاشنکا ویلي وو چې په دې ټاکنو کې د 2010 کال د ټاکنو هم ووټونه ترلاسه نه کړل، نو دا به یوه بده خبره وي. د راپورونو له مخه د ووټونو د وخت ختمېدو نه وروسته په سرخار مینس کې 200 مظاهرچیانو د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د هغه واکمني د ډکټیټرشپ په نامه یاد کړه. لوکاشنکا د تیرو 20 کلونو د بیلاروس ولسمشر دی. زرګونه کسانو پرون په ترکی کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انکارا کې د شنبه په ورځ په لاریون کې د 95 وجل شو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیسو پرون د ترکی په مرکزي ښار خونیا کې 14 کسان پتایش ډله کې د غریتو په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د وړم ورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي دي کنه. په داسې حال کې چې د دې حملې ذمواري تر اوسه هیڅ ډلې نه ده منلې، اپوزیشن حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. او وروسته خبر ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه. ماسکو وایي چې د دې کتنې هدف په شام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. له پوتین وروسته د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له شیخ محمد بن سلمان سره چې د سعودي عربستان د بهچا زوی دی وکتل. لاوروف د تورې بحیرې په ساحلي خر سوچي کې له دې کتنې وروسته وویل دواړه هیوادونه غواړي چې د شام د کړکیچ د حل لپاره یوه موافقه ترلاسه شي او دواړه غواړي د ترهګریز خلافت درام مستقیدو مخنیوی وکړي. نو موري دا تکړه چې دا کتنه به د دواړو هیوادونو له همکارۍ سره مرسته وکړي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټ شوبې زمو همکار ریاض مساخل وړاندې کړي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپې سلويخ پیسې غستې کیږي او په 1.40 روپې 15 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.50 روپې 50 پیسې او 1.60 روپې 40 پیسې. یو یورو په 1.19 روپې 15 پیسې او 1.43 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 50 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې 15 پیسې او 35 روپې سلويخ پیسې. یو افغانۍ په 1 روپې 60 پیسې او 1 روپې 20 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 2.6 غستی کیږي او 2.4 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي، خو پېښور او بنو کې د شپې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 30 او کمه 10 درجې، پېښور او بنو کې 33 او 40 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورد اوردونکو زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. افغان چارواکی دا کوي چې کندوز خارې لا وسلوالو پاک کړل.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی کې زندگی آرام مردم آرام ساخته بودن.
د خیبر ایجنسی د صفا قبیلې خلک وایي انتظامیه ترې د 200 کروڑ روپو د جرمانه غوښتنه کوي.
جرمانه چې را هغه چې کله جرم موشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. موږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو، نه موږ دا جرم کړی دی.
او په منګور کې د ریاست سواد د پخوانی والی میاګل عبدالحق جهانزیب اتلین ون مانځل شو.
زما په نيز هغه چې ویژن کم بدل کړی دی چې زمنګ نه لورا خبرګي گزار کړی دی او ټول قلم تکي نه وي.
د سیمه اونلاین هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. زمو ګډومبه موضوع تا د غدا د کندوز تازه صورتحال. د افغان پوز چارواکي پر کندوز خار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکړي. د وسلوالو ځواکونو مرستيال لوی درستیز همدار د کندوز خار له بيزاي شو اوسیدونکو غوښتلي چې خپل کورونو ته ستانه شي. د افغان پوز د چارواکي په کندوز خار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالیدو خبر هم ورکړي. احمد تکل نور تفصیل لري.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وای کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې دوه اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې له پایله یې د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده، د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
چاردره شروع شده الا تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی شهر کندوز، کوچی گرد، پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همیتسیم شرکت اسپنزر و بالایسار، بندر خاناباد، گرتیپه، باغ شرکت، ایسا ها مکمل باز شدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردری او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همدارز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خانآباد، خانآباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پاوز د جکپوري قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په راپور کې موردل چې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول ادعا کوي. افغان چارواکي همداراز په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر ورکوي او له بې ځایه شوو کورنو غواړي چې خپل کورونو ته ستنې شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي؟ او آیا افغان پوځیان به وکولی شي دا ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپي سره مرکه کړې ده. هغه له ساپي وایي:
د لوی درستیز د مرستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تسپیر شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ د ښار دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخ کې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه و خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن. او نظر دغه تېرو څوارلسو ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دو مخکې هم داسې اطلاعات شو. بېرته ځینې کډې د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تېر شو او ډېر ځله پاتې واسته. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
دا چې ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي، برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بېرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او بیان وکړي، په خلکو باندې پولیسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بیرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې عامو خلکو باندې هېڅ قسمه کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر منځ پیدا شوی دی، او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چي حکومت کړي اشاره مو هم دې مسلې ته ده.
یقینا یقینا، یعنی زه کله وایم چې ولس باندې تمه دي شوی د ولس د فاصلې نیولو یو عمده لامل چې د خپل سر ملیشي دي، چې د خپل سر ملیشو د پوسټې په خوا باندې نن دیشی نزوان تیره دیشی نسپنگیر تیره دیشی هر سنه مجبور دلتا تلاشی ورکی دیتی موبایل و اخری سات سیده کی وقتی که بیانگرامی و تاو که یو دا هم دا فاکتور در اخپل سر ملیشی پولیسونو که انتحایی ظلمون کلی دی در خلق و زمکی غصب کلی دی، بچه نیولا اختیار کلی دی، پا کورون و تا حمله کلی دی، مال نیولا غصب کلی دی، زکات و روشه دیتی پا زور اخیسته دی، حتی پوری که در خلق و ننگ و ناموس تا گواخیدلی دی. متاسفانه دغه موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته هغه نه دی ورکړی شوی.
د کندوز د خلکو استازی و چې زمونږ همکار احمد تکل سره خبرې کولې په دغه موضوع کې پاتې کیږو. پینټاګان وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته کوي. پینټاګان په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبارد له امله له زیانمنو شو سره د نغدي مرستو خبره په داسې حال کې کړې ده چې تر اوسه پورې په دې اړه د ناټو او افغان حکومت څېړنې نه دي بشپړې شوې. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي هغو کورنیو ته به د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبارد په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي. څه باندې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د بېسرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. دغې ټولنې ویلي چې 3 کارکوونکي تر اوسه لا درک دي. د پینټاګون ویان پیټر کاک د شنبه په ورځ وویل چې د دغه پیښې په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت یې کولای شي دا دی چې هغو ملکي وګړو ته چې په دغه بمباري کې ټپي شوي او هم د دغه پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي. امریکایي ځواکونو د تېرې شنبه په ورځ چې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو پر دغه روغتون بمباري وکړه. د بی پول ډاکټرانو ټولنې هغه اهدافې چې وایي وسلوالو طالبانو په دغه روغتون کې سنګر نیولی وو او پر افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې رد کړي دي. د بېسرحده ډاکټرانو ټولنې ویلي چې د بمبارد په مهال وسلوال طالبان په روغتون کې نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پول ډاکټرانو له ټولنې څخه د دغې پیښې له امله بخښنه غوښتې ده، خو د بی پول ډاکټرانو مرستندویه ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي ټینګار کړی دی. د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د پینټاګون ویان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به د دغه روغتون د ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي. د پینټاګون ویان پیټر کاک وویل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږۍ له مخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د محرم میاشتې د امنیتي انتظاماتو لپاره د پاکستان لوړ پوړو چارواکو مشورې پیل کړې دي. د چارواکو په وینا چې د محرم امنیت لپاره به نه یوازې د پولیس اهلکاران ولاړ وي بلکې پوز او د ملیشي خدمات به هم ترلاسه کولی شي. په دغه اړه باندې رابع اکرم خان نور معلومات راکوي.
د پېښور ضلع انتظامی په وینا چې د محرم په میاشت کې څه د پاسه اویا امام واړو لپاره به 2000 پولیس اهلکاران سیکیورټي له ولاړ وي. مشالی ډیو سره په خبرو کې د پېښور ضلع انتظامی ویان فیروز شاه وویل چې د محرم سیکیورټي لپاره د پېښور ضلع انتظامی د پولیسو محکمې د اهل سنت والجماعت او اهل تشیع عالمانو نه علاوه د پېښور تاجرانو سره مختلف غونډې کړي دي. د په وینا چې حتمی پلان لپاره لا کار روان دی کوم چې سبا پورې مکمل شي. د زیاته کړه چې پولیس اهلکارانو سره کچرته د فرنټیر کانسټیبلري ضرورت پېښ نو هغه به هم راغختل کیږي. دی وای
دی کنټیجنسی پلان کې چې کوم موږ ته حساس امام بارګا دي او څه انتهایی حساس امام بارګا دي، نو چې کوم انتهایی حساس امام بارګا دي نو هغې مناسبت سره د هغې له موږ سیکورټي بندوبست کړی دی. لکه تاسو چې وګورئ کوجی بازار کې زمونږ یو کمانډ پوسټ وي، په کواټې چوک یو سپریم کمانډ پوسټ وي، نو چې کوم انتهایی حساس امام بارګا دي د هغوی لپاره ځان نه سیکورټي پلین دی، او چې کوم حساس دي هغوی لپاره ځان نه سیکورټي پلین دی، خو هغه موږ لا داسې آؤټ کولی نه شو. او موږ کوشش کوو چې یاره دا دي د پولیسو ادارو سره څومره چې سیکورټي فورسز اداري دي دا تر هغوی پورې محدود وي.
د پېښور ضلع انتظامی په وینا چې د جلوسو په وخت جیمرز او سی سي ټي وي کیمرې به هم وي او د جلوسونو فضايي نگراني به هم کیږي. د پېښور ښار بازارونه به هم د پنځم محرم نه بند کړی شي. د دې ترڅنګ د مرګ نورو برخو کې هم د محرم د جلوسونو او د امام بارو سیکورټي لپاره د اعلی چارواکو غونډې روانې دي. د هنګو د پولیسو ضلع افسر شاه نظر مشالیډیو سره په خبرو کې وویل چې د محرم په سلسله کې مقامي ولس او عالمانو سره غونډې شوې دي او ورته باور ورکړی دی چې د محرم په ورځو کې به ورسره کومک کوي. د زیاته کړه چې د محرم میا شروع کېدو سره هنګو ته د نورو سیمو نه د عالمانو راتلل بند کړی شي او د محرم وړومبۍ نیټې نه به سیکورټي اهلکاران ودرول شي.
هنګو کې 9 او 10 محرم چې کوم جلوس یې هغه سنسټ وو دی، او بیا دا اورګزی ټاپ چې دی کنه دا ټاپ باندې آرمی ټوټل ډیپلای کړی دی، یکم نمبر ډیپلای کیږي هغه سیکورٹی آرڈر شو دے جی. پولیس والا زموں با 3500 پولیس با ڈپلائی ہے جی، اور آرمی چکن اگے 3 کمپنی با آرمی والا ہے جی، فرنٹیئر کانسٹیبلیت 18 پلاٹون جی، فرنٹیئر کور والو جو ہے 10 پلاٹون دا به موږ ډیپلای کوو ان شاء الله.
د دې ترڅنګ د کویټه د پولیسو محکمې بیان شهزاد فرهاد مشالیډیو ته د کویټه سکیورټي انتظاماتو په اړه وویل.
کویټه میں کنٹرول روم انہوں نے بنا دیے جس میں
په کویټه کې د محرم سکیورټي انتظاماتو به غرض کنٹرول روم جوړ کړی شوی دی. په دې کنٹرول روم کې به د سکیورټي ادارو، لیویز، پولیس او د ایف سی نه علاوه فایر بریګیډ، پی ٹی سی ایل او د سوئی گیس د محکمې اهلکاران به وي. د دې ترڅنګ د امام باړو او د جمعهتونو سکیورټي به هم سخت ساتل کیږي.
د ذکر ده هر کال د محرم میاشتې لپاره سکیورټي انتظامات سخت اوچتول کیږي، او په دې موقع نه صرف د امام باړو بلکې د جلوسونو هم سخت څارنه کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل انتظامیه د سپا قبیلې نه د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د شو تاوانونو پوره کولو لپاره د 12 کروڑ روپو غوښتنه کړې ده. ورته ویلي دي چې که تاوان نه ورکوي نو خپل سیمو ته نشي تللی. په دغه اړه باندې مجید بابر تفصیل لري.
د خیبر قبیلې سیمې د باړې تحصیل سره تعلق لرونکي سپاه قبیلې ته د یادو سیمو د پولیټیکل انتظامیې لخوا ویل شوي چې تر کومه د دوی په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شوو حکومتي تاوانونو په مت کې 12 کروڑ روپۍ نوي ادا کړي، تر هغې به دوی خپلو سیمو ته نه ځي. د یادې قبیلې د ټولو تپو د لوی جرګې ویان شاه فیصل اپریدین هم وپوښتل چې دوی په کومو جرمونو کې ککړ دي او حکومت ترې د تاوان غوښتنه ولې کوي.
او ته مونږ دا ویو چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بیل او په دهشتګرد پولیس کې شامل او دا خو دهشتګردي شو. پوره کوم دا فیصله کړې چې جرمنی نوم چې دی مونږ دغه منلو ته تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې رو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو، نه مونږ دا جرم کړی دی، بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ توانونه شوی دي. د سپای قوم د باړې بازار تقریبا 10,000 نه زیات دوکانونه د سپای قوم دي. د ورځې یو میا په کروڑونو دغه اخراجات یو د 2009 نه دا بازار بند دی او د تاوان او د نقصان روان دی.
د پاکستان قبایلی سیمو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د پوځ استول د یو صدارتي ارډیننس لاري شوی، او د پاکستان د عین لمخه کومې سیمې چې پوځ ته حواله شي هغه سیمو کې رایج قوانین معطل شي. دا چې کله په باړه کې پوځي عملیات پیل شول، ځایي ولس بے کور شول او په یادو سیمو کې حکومتي واکمني ختمه شوه، نو بیا ولې د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري د قانون لاري د سپاه قبیلې نه تاوان غوښتل کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو مشر شیر محمد خان وای
زه نه پوهیږم چې د پولیټیکل انتظامی په کم سوچ او په کم فکر باندې دا خبرې کړي. دا خو د قانون نه علاوه هسې هم مطلب چې د دغه خلکو سره ظلم پدې دی چې دا خلک خو د جنگونو د بمباریانو د سیزن ډېر زیات ځپلې دي، او هغه کې د دې خلکو هیڅ قصور نشته. دا خو ټول د حکومت غلطه پالیسۍ وي چې د دې خلکو امن هم تعالی ترغه کړه، دې بې کورم کړه، د دې بچی د سبقونو محروم کړه، او بیا اوس مطلب چې تقریبا دا قسم مطلب چې بوج چول چې نو زما خو یعنی بشری حقوقو د مشر په حیثیت باندې زرم چې د ریاست د طرف ته د دې نه زیات یعنی غیر اخلاقي او غیر مطلب چې قانوني خبره بل نه شي کېږي.
د یادې سیمې نه د پاکستان په سنټ کې غړی مومن خان وایي چې د باړي ولس حکومت سره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال هر ډول مرستې کړې دي او ډېرې ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي، او زیاتوي چې که حکومت د تاوان دا پریکړه واپس وانغسته او سپاه قبیله خپل سیمو ته ستنه کړه، نو د حکومت پر ضد به احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې مونږ د خبره راغلی ورو مونږ بقای د خپل خبره مخکې رسولې دو هر سړي سره کړی ورو کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی، اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ لپاره تاون به کوو، د ارمی سره به مونږ تاون کوو، د ملک ته نور زمور خلکو سره به تاون کوو، خو کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو په سنټ په فلور باندې به کوو، د سیملی په فلور به هم کوو.
په باړه کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو لامل د 2009 کال نه د سپاه قبیلې په زورګونو کورنۍ به کور شوې دي چې تر دا مهال ورته حکومت خپل سیمو ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر قبایلی مشرانو سره د لیدونو وروسته په ځینې قبایلی سیمو کې د خراب امنیت له کبله د تړل شو ماینونو د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. له پیښور زموږ همکار شبیر احمد جان په دغه اړه راپور راکړي.
دا خیبر پختونخوا گورنر هاوس لخوا خوره شوی خبرپانه تر مخه د اورګزی ایجنسی د شیخانو سیمو مشرانو یو پلاوی د ملک عزت خان په مشوره کې گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب بابهی سره د دکاتو وکړل او په اورګزی ایجنسی کې د بندو ماینونو په حق له گورنر خبر کړو. گورنر خیبر پختونخوا په دې مقبندې دې ته باور ورکړو چې ډیر زر به دغه ماینونو خلاص کړي او د لړکی یو کمیټه هم وټاکله. دغه پلاوی مشرکون کې ملک عزت خان مشال لیډو ته په دې حق له وویل
شیخانو کې د کلی ډیر مینونه ډیر لوی آمدن ودی نه غنه تو حالات دوا جن شپکلا د مینونه بند شو غنه او نو مو گورنر سب ته ویلو چې ته مو مشری د علاقہ خو ډیر زپل شي دی غنه حالات دوا جی څه د علاقے خال په کاروبار شي غنه هغه دماغ نه د نور کیشي او زی
هم د اورګز ایجنسی د درنګونو کارکون کې یو بل کس علي قمبر مشال لیړو ته ویل چې 2000 پورې خلق په دغه درنګونو کې روزګارونه کوي.
یاره جی کا حکومت په مسره تاون وکړي متعدد بجلی و اوپو دا ټویل وغیرہ کنا دا مسالی دی کدا متوکی نوتیز که بڑی رغات آمدان شروع شی حکماتا متم بر کرونا برونا برابار شی.
ملک عزت خان جا تکلا چه دا اورگزی ایجنسی دا کویلا پتول ملکی دا لور پایی کویلا دا خوالی دا تیر شپگو کالو راسی دا خراب امنیت لوجه دا درنگونا چشمی ره تر 209 هم جاتا دا بند پراتی دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
سواد سیدو شریف په دودی حال کې د سواد د اخیری بادشاہ بیا ګل عبدالحق جانزیب وشتم تلین په مقام نوالو ویلی چې ریاست سواد کا 1911 نه تر کال 1901 کم او یا پورې د پاکستان دولت سره د شاملېدو پورې یو بیسالی دولت و، ولې وروسته ورته پاملرنه نه ده شوې ځکه دا سیمه د ستونزو ښکار شوه. په دغه اړه لمنګورې نیاز احمد خان راپور راکوي.
سواد سیدو شریف په دودیا حال کې د ریاست سواد اخیری بادشاہ میاګل عبدالحق جهانزیب پلین دستوره کې د سواد د بیرابیرو سیمو څخه په زرګونو خلکو ګډون وکړو. دستورې ته د سواد منګلور د تاریخ پروفیسر محمد پرویز شاهین خپل وینا کې ویل
زما په نیز هغه چې ویژن کم بدل کړی دی چې زمونږ نه لوړه خبرګې گزار کړی دی او ټول قلم ته کېنولی. دویمه خبره دا چې په قبایلو کې امن راوستو انګریز خو نو راوستی پکې، سکھ پکې نو راوستی، مغول پکې نو راوستی، یو میاګل عبدالوجود پکې راوست او سونه په کمال راوستو چې دواړه دواړه طرف ته یې د خلکو نه اصلحه واغست چې اصلحه یې څنګه من بیا کړ.
دستورې ته خپل وینا کې د مقامی زلمو ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال ویل چې د والی سواد طرز حکمرانۍ باندې ریسرچ کولو ضرورت ده.
د سواد خلک چې کم دي دا د نورو خلکو په شان دي، هم ډیر زیات مطلب جنگونه به کول یا مطلب پټه پپټی پپولا بیا د والی صاحب او د بادشاہ صاحب قیادت چې کم دي آیا داسې څه جواب چې د دې ځای خلک پر امن شو، د دې ځای مشران دا کم سپینګری خلک چې کم دي داغه ملګری شو، په دې باندې ریسرچ کول پکار دي.
چو دستوري مشر میلما د والی سواد میاګل عبدالحق جانسیب نمسه میاګل شهریار امیرزیب درغلی میلمنو مننه وکړه او ویل چې په سواد کې د هغوی نیکونو د ترقې لپاره یو پخه لاره ایښودوه.
تاسو ټول د پته ده
چې کله سړی یو کور جوړوي یو بلډینګ جوړوي نو د ټول نه زیاته پیسې او د ټول نه زیات کړاو په کم ځای کې کیږي په بنیاد کې کیږي لپاس خو بیا سړی په اسانۍ باندې جوړولی شي والی صاحب او باچا صاحب مونږ ټولو ته دې قوم ته یو دومره مضبوط بنیاد پرېښودی خو دا زمونږ بدقسمتي چې په هغې بنیاد باندې مونږ کچا د خټو ګټو کور جوړ کړو دا زمونږ بدقسمتي ده.
دستور کې د ریاست سوات طرز حکومت انصاف تعلیم او نورو کارونو باندې تفصیلي بحثونه وکړی شول او د سوات اخیری بادشاه میاګل عبدالحق جهانزیب ته پیرزونې وړاندې کړی شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو درنګ شیبې لپاره پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکې د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د افغان پوسټ چارواکي په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژل شو پاکستاني حجیانو شمیره 350 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړي فریډریک عظیم ویلي دي چې که د کوهاټۍ چرچ غوندې د نامنه بله پېښه رامنځته شوه نو ټوله ذمهواري به یې په صوبایي حکومت وي. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې ښاغلي فریډریک وویل چې صوبایي حکومت د عیسویانو کلیساو ته د ژمنو سره سم امنیت نه ورکوي. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تېره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکاپټر پرېوته چې پکې د دوو برطانوي سرتېرو په ګډون 15 سرتېري وژل شوي او 5 نور ژوبل دي. په کابل کې د روس سفیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روس سفیر الکساندر مانتیس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سلاودین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همدارار د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ. په بیلاروس کې انتخابي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په 3.5 رایې اخیستلو سره په 5 ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه. ماسکو وایي چې د دې کتنې هدف په شام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. د راپورونو له مخه شامي ځواکونو د یاغیانو پر ضد په داسې حال کې مهم پرمختګونه کړي دي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په شام کې د روس لخوا د هوایي بمبارۍ له کمپاین دفاع کړې ده.
مهم خبرونه مو اورید. اوریدونکو، سورزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخه وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تیرې سمو دی راسې ناکرارۍ سره مخ ده، خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکو کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري، نو حقیقت که هم دغسې وي باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچه تکړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزی حکومت دغه صوبه کې اترکی او بحالی منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخره کې لیکي که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوت نه بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړي دي او 1300 میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي، خو پکار ده چې دې لړ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشتک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي خو په صوبه کې د نظام بهتری لپاره کوښښونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده، ځکه چې انصاف او امن او امان یو ټولنه متحد ساتي او ترقی کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه مخې ته نه دراغلي خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار دا به وخت اخلي ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازي په ذریعه نه ده پکار قانون هغه ګټور وي کم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس په هغې عمل کوي ادارې اخیره کې لیکي پکار ده چې د پولیسو کلنۍ کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رایه وي او دې سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نړیوالو مثبت مطبوعاتو تر اوریدونکو ډان رسپانې لیکلي دي باید اسلامي هیوادونه جمهوري نظام په اصلي مانو کې عملي کړي او د ولس په ستونزو هوارولو زیات کار وکړي بل خو اکانومست مجلې لیکلي دي د افغانستان په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو سازمان د دوی په یو روغتون د وروستۍ حملې د پوره پلټنو غوښتنه کړې ده دغه دواړو ادارو مهم ټکی فرخند اسد وړاندې کړي
د پاکستان دان رسپانلیکی یو خه جمهوریت حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي د قانون بالادستی وي او ولسته بنیادی حقوقونه تر لاسه وي یو حقيقي جمهوریت حکومت داسې نشي کولای چې په دغه کې یو خپل کړی او نور شاته وغورځوي یو خه جمهوریت حکومت باید د غټولو خبرو ته وګوري او له هغه وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي رسپانلیکی په اسلامي هیوادونو کې لبد مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دویبا د خپل ولس په هغه مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې پام نه کوي نو دا د دوی ناپوهی ده ورسپانه لیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسوند دغه یو مثال دی په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغه حکمرانانو او حکومتونو په لارو اوزی چې کوم د ټولنې لپاره ناکام ثابت شوی دی او ولس ته د کارون هیڅ خېګړه نه در رسیدلې په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنی کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي بلخوا د اکانومیست مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روختون برید وک او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې وژل شو د بیپولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روختون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده په خپل امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپل غمرازي شریکه کړې ده د بیپولي ډاکټرانو سازمان بیا دغه حمله د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنگي جرم ګڼي اکانومیست لیکي په دغه روختون تر یو سات پورې په وقفه وقفه سره هوایی بمبار شوې ده په وجل شو او جوبل کې مریضان هم دی او دغه روختون عمله هم پکې شامل ده په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وای ته دغه پیښه پلټنې بکوي او حقایق په نړۍ ته وړاندې کوي مجلل کی په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت سناڅ 15000 افغان عسكر وژل شو دي په داو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمیر افغان عسکرو ته مرګ جوړه اوخته ده
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسم کې ګډون وکړ په داسې حال کې چارواکو د دې حملې د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې د ترکیه پوځ د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نو هوایي حملو خبر ورکړی دی په دغه اړه معلومات د احمد تکل پر راپور کې
پانقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 15 نوي وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې تر سره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حمله د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي د دې برید مسولیت چانه د منلای خدا چودنه په جولای میاشت کې د سوریه سرحد ته نږدې د کوردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغه حمله ته ډیره ورته ده چې درې دیرش کسانی ووژل او حکومت مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش غاړه ته چولای وو پولیسو پرون د ترکیه په مرکزی ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورزنې حمله په تړاو نیول شوی کنه د شنبه ورځې حمله د کوردی وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه څو ساعته مخکې وشوه چې غوښتل له حکومت سره یو ورخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نوومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ را کم کړي د ترکیه حکومت د کوردی یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپل وسلې وسپاري او له ترکیه ووزي په داسې حال کې چې د دې حمله مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلای، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند ایچ ډی پی یو مشر صلاح الدین دمرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري، د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 95 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله. تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي. تیره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریه سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پاوز پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په ستو په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
ایکسپریس ټریبون رسپان لیکي د پاکستان په ټولنه کې د سړو سره سره په جرمونو کې خزي هم نیول کیږي. د خزونه په تاڼو او عدالتونو کې د پښتنو لپاره باید خزي پولیسانې ججانې او وکیلانې وي چې یو خود قانون نافذولو په ادارو کې د خزو رول مهم وګرځي او بل په دغه ټول عمل کې د چا سره بې انصافي ونه شي. دغه لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې که څه هم په مختلفو جرمونو کې په زیات شمېره کې سړي کې کړ دي، خو یو څه شمېر ښځې هم په مختلفو جرمونو کې هره میاشت نیول کیږي. او څنګه چې په ټولنه کې د وخت له تېرېدو سره سره بدلونونه راځي چې په دغو کې ځینې ښه وي او ځینې د ټولنې لپاره ښه نه وي. د ټکنالوژۍ د استعمال کې یو خوا خلکو ته ګټې رسیږي نو بل خوا ځینې نقصانونه هم دي. همدغه حال د پاکستان د ټولنې دی. د وخت سره سره دغلته زه هم په مختلفو جرمونو کې نیول کیږي. ډېرې د نیولو وروستو په اسانه د خپل جرم اقرار نه کوي او نه یې مني. پولیس وایي دوی ته د یوې خزنه د رښتیا په معلومولو کې زیات مشکلات وي، ځکه چې د خزې سره پولیس هغه سي برتاو هم نشي کولای څنګه چې د سړونو په حوالاتو کې پښتن کیږي. پولیس ته هم وایي اکثره خزې په گواهی ورکولو کې هم ډېرې ښې نه ثابتېږي. هغوی یا خو د ټولنې د ویرې له وجې رښتیا نشي ویلی او یا د پولیسو د جیلونو او عدالتونو ته په یو جرم کې د خزو تک ښه نه ګڼل کیږي، چې له دغې وجې هم ځینې مسلې مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون په خپله اداریه کې وایي د دې مسلې یو حل د اهم کېدای شي چې په پاکستان کې د خزو پولیسو شمېره زیاته شي، نو چې کله یوه ښځه د بلې نه د څه خبرې او یا د څه جرم په اړه معلومات کوي، هغې ته به دومره ګرانه نه وي او نه به پرې څوک بد وایي، ځکه باید جرم او غلط کار که هغه وړوکی وي او کلوی منځه ولاړ شي او د ټولنې نه ختم شي او متاثره کسانو ته انصاف ورکړل شي، چې په سیستم د خلکو باور وي نو په خپله به د رښتیا مخه کوي او کله به هم دروغ نه وایي. ورځپاڼه لیکي دا خبره هم غلطه ده چې یوه ښځه چې کوم غلط کار یا څه جرم وکړي او سزا نه شي، باید د قانون نه بالا هیڅوک نه وي، نه کوم سړی او نه کوم ښځه. د دغې لپاره یوه خبره دا هم ده چې په قانون نافذونکو ادارو کې باید ښځې هم شامل کړل شي او د یو داسې کلچر د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د هر جرم او هر غلط کار مخنیوي وشي او انصاف د هر چا ضروري حق وګڼل شي.
د سولې پر لور
مشخبل خوره
امر غواړو.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا زمينه نشون د سرنست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
دان رسپانه کې یو خو د سعودي په حج تنظیمي نیوکې کړي نو بل خوایي د نه هاتیا پاکستانی حجانو د مرګ او درې سلويخ د بيدرخه کېدو باوجود د پاکستان حکومت خاموش دی او د هیواد رسنیو ته هم ویری دي چې په سعودي عربستان نیخ په نیغه ل انتخابه ډډو کی د دغه ادارې غټي برخه اصرار عالم مومن باندې
دان رسپانه لیکي د ډیرو خلکو د مجمع لپاره د زیات امنیت او ښه تنظیم ضرورت وي همداراز دا معلومه خبره وا مالدار سعودي حکومت چې هر قسمه وسایل او ټکنالوژي لري د هش په مقابله ټینګ امنیتي او تنظیمي ګامونه پورته کړی وی خو په مسجد الحرام کې د کرین دره پریوتو او مینا ټیل ماټیل په پیخو کې د سلګونو کسانو مرګ جوړل د سعودي پر تنظیمي د خلکو اعتماد په بش پړتوګه لري کړی دی د هش پر تنظیماتو د ډيري خرچې کولو باوجود سعودي حکومت ته نور هم ډیر څه کول پکار دی لکه څنګه چې یو اني شاهد وای د حج تر سره کولو په ځای کې د ایمبولانسونو او صحت کارکونکو کمی وو د مازورانو په استعمال کې د ویلچیر د خطو یا کوزیدو لپاره ځایونه نه وو او د څه قسمه ایمرجنسی لپاره هیڅ تیارې نه ونیول شوې نو مور زیاتوي د انتظامی د ځنو کارکونکو رویه هم له دوی سره خنه وا اني شاهدان وای چې دوی د خوده په اسره پر خودل شوی وو او هر وخت له څه قسمه مشکل سره مخ کې دي شو خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې د مینا پر پیخه د پاکستان خبرګون د نورو اغیزمن شو اسلامي هیوادونو برعکس دی او په دې لړ کې پاکستان خاموش دی د نه اتیا پاکستانی وګړو د مرګ او د څلويغ د ردره کېدو سرکاري پخله شوی خو بیا هم د دې هیواد حکومت له سعودي هیڅ قسمه احتجاج نه دی کړی چې لوبجی اپوزیشن په احتجاج کولو مجبور شوی د اپوزیشن مشر چودري اعتزاز احسان خو تر دې پورې ویلي دی چې حکومت د کاڼي زړه لري البته د پاکستانی حکومت په دې لړ کې خکاره ګام داده چې ټي وي چینلونو ته یې امر کړي چې پر سعودي عرب د نیخ په نیغه انتقاد کولو څخه ډډه وکړي د حکومت لخوا د قسمه رویه لکبله د مړو شو حاجانو خپلوان هم ډیر سخت غوسه دي په اداره کې راغلي دي باید چې پاکستان حکومت په دې لړ کې نه یوازې فعال رول خپل کړي بلکه په اسلامي نړۍ کې د دې لپاره کمپاین وچلوي چې د حج په تنظیمیه کې واضح بهتري راوستل شي د ایران لخوا په سعودي عرب انتقاد په رسپاڼو کې د سر خبر ګرځیدلې همدارز انډونیشیا ترکی لبنان او سنګال هم د سعودي عرب په حج تنظیمیه نیوکه کړې دي د ادارې په خره کې راغلي دي باید چې د مینا د ټیل ماټیل پیخي شفافې پلټنې وشي ځکه چې د ټولې نړۍ مسلمانان خانقابه خپل غني
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
په بلوچستان کې بلوچ ملتپال ادا کوي چې دغه صوبې په اواران او شخو سیمو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ولسی کورونو ته ور ور کړی او د عملیاتو په نامه بیګونا ولس ته زورولو لړۍ پیل کړې خو د بلوچستان حکومت بیا د ادعاوې ناسمې بولی په دغه اړه خدای نور ناصر راپور راکړي
د بلوچستان په بلوچ مشته اواران او شاوخه سیمو کې بلوچ ملتپال ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د بیګونه او عام ولس کورونو ته اور ورکړی او په خبره یې لتی روسو میشتو رئیس په عملیاتو کې د دې ځواکونو لخوا بیګونه ولس ځورول کیږي د بلوچستان نېشنل مومنت چې د بیلتون غشتونکو یو غورځنګ دی او ځان یو سیاسي ګوند ګڼي رسنیو ته په لیجلسي بیان کې ادعا کړې چې ځواکونو د اواران د مشکې په هارونی سیمه کې د یاد سیاسي ګوند د جنرال جنرال سیکرټری ډاکټر منان بلوچ د هغه د خپلوانو او نورو بیګنا وګړو کورونه سوځلي. دا بیان زیاتوي د ریاستي ځواکونو لخوا د سیاسي کارکونکو پر ضد داسې کړنې د بشر له حقونو څخه سرغړونه ده. وایي ځواکونه بیګنا ولس ځوروي. له دې سره سره ډیری نور بلوچ ملتپال هم پر حکومتي ځواکونو ورته تور پورې کوي چې د دوی په خبره له تیر کم کې اختر راهیسې په یادو سیمو کې د ځواکونو په عملیاتو کې بیګنا ولس ځوریږي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټای بیا دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د پاکستان امنیتي ځواکونه دومره غیر ذمهوار هم نه دي چې د بیګنا خلکو کورونه وسوځي. لومړی خبره خدا ده چې دا تور د کوم سیاسي ګوند لخوا نه دی لګول سوی، بلکې همدا هغه وسلوال ډلې دي چې د بل چا په خله داسې تورونه لګوي او د امنیتي ځواکونو د بدنامولو هڅه کوي. زه دا وایم چې د پاکستان چې څومره هم امنیتي ادارې دي هغوی دومره غیر ذمهوار نه سي کېدای، لیکن ظاهر خبره ده چې کله په امنیتي ځواکونو باندې برید کیږي بیا له دې خوا هم پر هغوی ډزې کیږي، نو بیا په دې کې خلک هم وژل کیږي. تر کومه ځایه چې د کورونو د سوځلو خبره ده، ما ته داسې هیڅ اطلاع نشته چې د چا کور سوځول شوی دی. د ویل ورده چې په بلوچ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا له تیرو درنیمو میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد وخت نا وخت د عملیاتو راپورونه ورکړل کیږي چې د همدې عملیاتو په پایل کې امنیتي ځواکونو د بلوچ بیلتون غشتونکي وسلوال قومندان ډاکټر الله نظر د وژل کېدو نتایج سوي راپورونه هم ورکړي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی برستیال حاجی عبدالظاهر قدیر ویلی ډېر زر با په ولسی ملاتړ د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد وسلوال تحریک شروع کړي. نور حال له جلال آباد باز محمد عابد راکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې خپل هغه ژمنه بیا تازه کړه چې ویلي وو چې لوی اختر نه دوه هفتې وروسته به په ننګرهار کې د دولت ضد د هر ډول وسلوالو خلاف د ولس په ملاتړ وسله راخلي او وسلوال حرکت به پیلوي. نوموړي وویل
کومه وعده چې مونږ د خپل ولس سره کړې وه چې د اختر تر 15 پورې به مونږ حکومت ته منتظر یو چې حکومت څه اقدامات کوي او بعد لاغنه به مونږ خپل عامه گئی نسو او که حکومت منگ سرا اوگا پوگزی هم اوگا پوگور سر زو او دا دا طول افغانستان مشترک دشمن دا با مشترک وهو سرا او زو ولست دا داد ورکو ما تشویش بنکوی تا دس بچیان لره چستا پخت نو کدی.
نموڑه وایی چلی ولسونو سرای خبری کدی او دا وسلوال حرکت لپاره قوی پلان تیار کرده دی.
هر حقا سوک چه دی خور دخمن وی او دا بیرون نراغل وی او دل تا افغانان زوری دا خور بای قبرستان وی او انشالله چه شنوار با دا طول افغانستان لپاره یو مثال وګرځي او هر شنوار کخور ده او کمور ده او کورور ده او کپلار ده هغه ټول سره خبرې شوې دي هغه خپل آمدګي لري.
د یادولو ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی وو چې د هر هغه ولسی حرکت ملاتړ به وکړي چې د ملي امنیتي ځواکونو سره په همغږي پیل شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د 12 اکتوبر په پاکستان کې جمهوریت ګوندونه د تور ورځ په توګه مانځي ځکه چې په کال 1999 کې دغه وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د منتخب حکومت مات کو په واکه قبضه وکړه. نن 14 کال وروسته چې یو وار بیا په هیواد کې جمهوریت بحال شوی، آیا پوځي او سیاسي مشرتابه د دغه نسزده کړې او کنه؟ د ریاض موسی خیل پر راپور کې په داسې حال کې چې یو جمهوري حکومت خپل 15 کلنه موده پوره کړې ده او دویم حکومت هم تقریبا نیمه تر رسیدلې. سیاسي او جمهوري قوتونو د 12 اکتوبر د پیښنه څه سبق اخیستی او آیا اوس هم پاکستان کې د پوځي امریت راتلو امکان شته؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او وکیل لطیف افریدی وې
دغه قربانی زور او جذبه ده نوینم چې فوج اقتدار واخلي او فاټه راوځي او د فوج خلاف وایي چې موږ تا نه منو. نو نن هم سره د دې چې نواز شریف د پنجاب دی، سره د دې چې د هغه اکثریت دی، سره د دې چې هغه کې د ماضي په مقابله کې ډېره میچوري چې راغلې ده او هغه ډېر په پام پام قدمونه او ګامونه ږدي، لیکن بیا هم فوج دومره زورور دی چې هره فیصله د هغې منظوري هغه د نواز شریف مجبوري ده چې هغه د فوج نه تپوس
هم. دا پښتنه چې مکله د سیاسي چارو د یو بل کارپو او لیکوال ایمل خټک په وړاندې کې خو نو دوی چې زموږ جمهوریت نظام کې اوس هم ډېرې کمزورې موجود دي او د دې مضبوطې دوه کې به ډېر سلويخ کال لګي.
دا مشرف د مارچلا نه پس فوج دنه دا یو احساس پیدا شو چې په کابل کې فوج کومره فخره باندې په سیاسي امور کې مداخلت نه کوي. نو تیر او دې شپږ کالو کې یا تیر او درې کالو کې موږ چې فوج ډېر زیات په سیاسي معاملاتو کې دخیل نه خولې دغه کردار چې نو هغه کار نه دی یا کردار هغه نه دی لکه چې چې مخکې د فوجي جنرالان او چې نو منتخب سیاسي جمهوریت حکومت خط کو او اقتدار واجب په خپل لاس کې وایسته.
د ایمل خټک په خبره حکومت له پکار دی چې د اولس مسلو هواري، ناانصافي ختمولو او غلا غلطو مخنیوي د پاره د اقداماتو کی او پوز د اوازه د هغه مقصد د پاره استعمال کی د کوم د پاره چې د اداره جوړ کړې شوې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي.
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمون کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو موږ سره زموږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زموږ نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. که تاسو زموږ د خبرونو په اړه سم مشوره تجویز لرئ نو موږ ته په مشال ریډیو ډاټ کام باندې را لېږلې شئ. موږ به هڅه کوو چې ستاسو د تجویزونو او مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکړو. د سهار د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بندري له اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
دل درد ټپي وایم خلک دا موایې چې زه خوشاله یم دزړه په سر مې نويشتې سر په سر ګوډې کلو وینې دروار لسمېش په کې راښوا عزت ہم یو دلے سم وګورم دیا دی دنا لوی اخترا زدرا تو تا انتظار کھو میا نا دکڑ مار د سر خا مار وا جد خوانم نو خبر کڑے و دے و ما دغل بازار دیوران کو په دیوران شپې بازار بیا را شمایا د باد یار کلی تا زموا د خوشاله نه خوب لې مو تن را دینا تبا کا بلتا رواني غم تینا دارشم بیا بوکو دیدنو نا بیزوانا چې پسرو شوندو زنګې دل خو بو ما په زانا چې پسرو شوندو زنګې دل خو بو زما جانا زما کیوا چد قدم خاورے دان چد ستر گو کڑما خدای دې زما کا غوندی منډه او په سر و غوندی چلوم تا وساتم خلک په دې خزانه نګوري وا زبد نصیبا او یار په خوب کې نوی نما خلک اختر تا خوشالی زه مسافر له غم اوخ کې تو یو ما خلک بی یار ژوندون ګران دی وای چې اشنا نوی زه وطن څه بې وطنه خلک د یار لغما پایم او لکه چې بوټه په بولو شوې نینا یا په دې لویا دنیا کې نو بغیر له یار ژوند یوازې تیر ومه دا یې زما آواز تورای کې